پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اوري چې په کابل کې یو ځانمرګ بریډ درې تنه ووژل او 15 نورې ټپيان کړل. کورونا چارو وزارت وایي مرګ ژوب له ملکیانو ته اوخته. په نړۍ کې کورونا نږدې هر څه اغیزمن کړي خو د افغانستان جګړه ترې بي اغیزې پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایانو زیات شول. د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکل دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې یو ځانمرګ بریډ مرګ ژوبل اړولې. په کندهار کې یو ولس وسلول طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غشتونکو ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې نن یو ځانمرګ بریډ مرګ ژوبل اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګ بریډ کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاپجدون که مواد د ملکیانو په منځ کې چولی چې په نتیجه کې درې تنه شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال موټپیان سول. دا حمله د افغانستان د خلکو د دشمنانو لخوا سوي چې پر هیڅ ارزښت باور نه لري.
کومي ډلې په کابل کې د نن ورځې د ځانمرګ بریډ مسؤلیت نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تیره شپه په دوه جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپيان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولي کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلول نشته سوي ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې پر وسلولو طالبانو هوایي حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شولي کوټ ولسوالۍ د بغدسری په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل شوي دي او درې نور مرګونه ټپيان شوي دي. او همدارنګه تیره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کې هوایي ضربات سره شوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور مرګونه ټپيان شوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغې ولسوالۍ ته تېره اونۍ تازه دمه ځواکونه رسېدلي او له نن سهاره یې پوځي عملیات دوام لري. ثناءالله روحانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
در میاب عراقک عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و
د امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا په عراقک کلی کې پوځي عملیات پیل شوی. د هنه عراقک سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول شوی او امنیتی ځواکونه په فرغامي روسي مکی د پرمختګ په حال کې دي. که خدای کول تر ماپښینه پورې به دغه ساحه په بشپړ ډول تصفیه شي.
په دغو پوځي عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بدخشان والي ذکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته تېره میاشت 13 تنه بهرني افراطي وسلول ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غشتونکو ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. مایک پامپیو پرون په ویلامې کې خبرداري ورکړ چې د یمن د انتقالي شورا بیانیه د یمن د حکومت او د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې له خطر سره مخامخوي. هغه زیاته کړه چې دا یو اړخیز اقدامات یوازې د یمن بې ثباتي زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې له څو کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګ کوي. دغه ائتلاف د یمن د 15 کلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د امریکا له هڅو په ملاتړ د اپریل له لومړیو اوربان اعلان کړی دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې څه باندې 100,000 کسان وژل سوي دي. د سوریې په شمالي شارګوټي اپرین کې د یوې 14 لږ تر لږه 40 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټی د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله د وژل سوو شمېر 44 یادوي او وایي چې په دې شمېر کې 11 تنه ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې په دې چاودنې کې 50 کسان ټپیان سوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رحمان ویلي په وژل سوو کې د سوریې هغه شپږ جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. بل خو د ترکیه دفاع وزارت د کوردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعي د دې برید مسؤل بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم په ویلامیه کې د برید غندلې او ویلي دي چې دا ډول بزدلانه کړنې که د جګړې د هر لوري لخوا کیږي د منلو نه دي. هغې د غرض ویلي چې واشنګټن په سوریه کې د سرتاسري اوربند غوښتونکی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بینت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې بنت دا خبرې پرون سهشنبه کړې دي. نفتالی بنت زیاته کړې چې اسرائیل د خپلو سرحدونو په اوږدو کې نورو ستراتیژیکو تهدیداتو ته اجازه نه ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې په سوریه کې څلور ایران پلوه جنګیالي په یوه راکټي حمله کې ووژل سول. خو د اسرائیل دفاع وزیر د تېرې دوشنبه په راکټي حمله کې د اسرائیل د حالت په مستقیم ډول نه دی تایید کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. او رای چې د کابل پر شخور سیمه کې یو ځانمرګ برید درې تنه وژلي او له لسو نور زیاتې ټپیان کړي دي.
ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این عملشان یک جنایت است.
د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو افغانستان کې د جګړې پر لیکو هیڅ اغیز نه دی کړی.
اوس چې د افغانستان خلک له وژن کې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې دوه میاشتې پوره شوې. د سولې څارونکي وایي دا هوکړه هغه مهال عملي کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخلئ مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې له وژل شوو امریکایانو زیات شول. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید درې تنه ووژل او له لاسو نور زیاتې ټپیان کړل. برید په هلته یو پوځي اډې ته نږدې شوی، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې ټوله ملکیانو ته اړولې. دغه راز د کابل ښار په مکوریانو سیمه کې هم یو چاودنه شوې چې د سر زیان کم دی، یوازې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي. دا چې د دغو دواړو بریدونو جزئیات څه دي، اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی، دغه بریدونه یې څارلي. تورمان صاحب، وروستو جزئیات څه دي د کابل د رشخور او دغه راز د بل برید، او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستی او کنه؟
بله لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8 بجې د کابل د چهارآسیاب ولسوالۍ اړوند په رشخورو سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکي په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې، چې له امله یې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د کورنیو په دې اړه رسنیو ته په یوه سوړ شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې
دشمنای مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش
دی وی دام له افغانستان د دښمنان له خوشوي چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښت نه پیژني. دا داس محل کیږي چې د روژی میاش پیل شوی دا حمله یو جنایت ده. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو سول شي پیغام کې وایي دی چې نن د کابل ښار د 14 او زی اړوند لومړی مکریانو په سیمه کې دیو کې درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي. لودین صاحب تر اوسه پورې د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستلی. طالبانو له امریکا سره په شوې هوکړه کې دا منلی چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او بلې مخالفې ډلې داعش هم چې مخکې تر دې ورته ډېرو پیښو مسؤلیت منلی تر اوسه پورې د دغې حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدا اونۍ د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې هم په بمونو وغورځول شوې چې له امله یې څو ورځې کابل ښاریا نو برېښنا نه درلودله. د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه وانه خیست. په دې وروستیو کې دا شان حملې او بریدونه ډېر شوي چې مسؤلیت یې څوک نه اخلي، خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله او عامه شتمنیو ته هم زیان اوړي چې کابل ښاریان دې مسلې سخت اندېښمن کړي دي. بله لودین صاحب
ډېره مننه. تورمان صاحب کور مو ودان. اورېدونکو وام اورېدل چې په کابل کې دوه امنیتی پیښې سوي. نن سهار یو ځانمرګی برید و چې په رشخورو کې درې ملکیان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي، او د لومړی مکوریانو په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې یوازې د امنیت قومندانۍ په وینا درې تنه ټپیان کړي چې په یو فولډر ډوله موټر کې ماین ځای پر ځای شوی و. د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پر راتګ له طالبانو هغه غوښتنې هم زیاتې شوې چې اوربند دی ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربند پر لپسې غوښتنې رد کړي او د جګړې د دوام پړای پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولې. په دې اړه اجمل ان دغه راپور برابر کړی.
کورونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل، او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت اغېز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اور بند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی، نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند او ورکم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو وایي دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده، هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنی چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې کوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي د طالبان او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړی وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې د هغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوی نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زر یو پلاوی وټاکل شي ورته تر څو بین الافغاني مذاکرات سی او عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږي او بل اخر سولې ته ورسیږي.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیلابیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري چې وای پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې وه. د سمی یوسفزی په باور دا مهال طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورځېدی چې له یوې خوا د لاسلیک شوي تړون برخه نه ده او د بلې خوا د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنه نه ورکوي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنې تاسو بندیان واخلئ مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمی یوسف سے وای حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د پوینا ډیری بی ګنا نیول شوی د خنیت لمخې خوشی کړي، څو لزان ملامتي لري کړي او دا به پر طالبانو د اوربن لپاره اخلاقی فشار نور هم زیات کړي. خو د خغلی سوفسی په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشی کولو مسله نه ده چې د طالبانو له خوا د اوربن مخه نیولې. د مغولي پوینا طالبان یو جنگی ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
و موریدل چې د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. لنن څخه دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیله زیاته شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړه به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په دې موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون په داسې حال کې چې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي له خطر سره مخ دی؟
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره ورباندې کار وشي اختلاط را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خدا په دې معنا هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړه، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بخي عادي ژوند و درې ورځې د پاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګبندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولي او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر دې اشاره د بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کولو او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کېدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او په افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې وه. دوی دا فکر کول چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو.
سمی یوسفزای و چې ویلې د امریکا او طالبانو هوکړه هغه مهال عملی کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې وروستي اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سرلننه د کابل ښار په یو شمیر ننوایانو کې له بېوزله خلکو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په دې اړه په خپل ویډیو پیغام کې وویل چې دا لړۍ له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه په هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل سي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه برخمن سي. ولسمشر له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو څخه غواړي چې حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کورونا وایرس له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې شپږ سوه د ممیزو خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت وینا اکبر استامین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ممیزخونو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه ممیزخونې د ممیزو د پروسس د ضایعاتو د مخنیوي او بزګرانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړیږي. د کرنې وزارت وایي یاد ممیزخونې په هغه ولایتونو کې جوړیږي کوم چې د انګورو ډېر باغونه لري. ټاکل شوی ده چې د دغو شپږ سوه ممیزخونو کارونه د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند دوه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ دېرش پوله، سر ایراني تومان څلور افغانۍ اویا پوله، زر هندو روپۍ نه سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د څه باندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو زیات شو. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی دی او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا ویروس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس پیښې په تیرو اتلسو ورځو کې دوه برابره شوې دي او اوس په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر یو میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د اخته کسانو شمیره تر درې میلیونه اوړي او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشن بی په ورځ په متحده ایالتونو کې د څلور ویشت ساعتونو په مخه 2,200 تنو د کورونا ویروس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمېر 85,340 ته ورسېد چې د ویتنام د جګړې د څه باندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمېر څه باندې سل تنه زیات شو. دا نوې شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس تلفات کم شوي دي او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړی دي. خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یو دم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي. او د خپل خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غیژې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول، او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې د اسانتیاو په لور روان شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې دي او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هیومن رایټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی، ښځه چې د هیومن رایټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی، ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړې چې معلولیت دې مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړې او له ما سره نه پرېوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته، خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رایټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رایټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګوسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولي شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب و جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشرې پتریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړې دي، او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 او په ټول افغانستان کې په 12.9 خبرونه لري. راورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 شوې. سالم احمد صالح ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او ورپسې هم د زهرو کاروان 19 پروګرام.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. پیښه نن سهار د کابل ریشخور ساحې ته نږدې سوي ده. د کورونی چارو وزارت وایي چې دا پیښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولیکوټ کې وسلوال نشته وه او په دویمه پیښه کې په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي حمله سوي ده. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او د دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې لا هم دوام لري. د سوریې په شمالي شارګوټ یا پرین کې یوې چاودنې لږ تر لږه 24 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. اپرین شارګوټ د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتونکو ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بنت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې دفاع وزیر دا خبرې پرون سه‌شنبه کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو لکش څخه پاک کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هلي اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هوني مهمه پیش واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولي خمري ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیس په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتلې چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د غړول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو 2 خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بېصرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار د سوار د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه درې سوه بې سرپناه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
راهکارهایې است که چطور بتوانیم معتادینو بیشتره.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولای سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
عموماً ما فکر نه میکنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو او بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم ریدیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروغتی چرواک په دې کار ډیر خوشحاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي. اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې تر 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تاریخ په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې وکولای شول چې تر 300 هکتاره ډېره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1399 شمسي کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدیل معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشوالی او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموماً ما فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر. به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښایي چې د بدیلي معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنار واړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی آرمان وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید ذهن مال و چې د کوکنارو اړولو په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 1400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او هلته د معتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه بې سرپناه معتادین راټول کړي. د فرای ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 1400 په شاوخوا کې بې سرپناه معتادین ژوند کوي. دوی وایي که دا معتادین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویره سته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 1400 بې سرپناه معتادین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرانتین او هم یې درملنه وکړي. د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل که چیرې بې سرپناه معتادین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په معتادینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 1400 په شاوخوا کې بې سرپناه معتادین له عامو ځایونو څخه راټولېږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنتین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کېږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنتین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کېږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
ځینو معتادینو هم د فرا ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروختي چارواکو په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تاسو 1400 بسترې روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیر پاملرنه وشي.
په دې اړه د فرا ولایتي شورا غړی داد الله قانې وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دی ولري چې دوی 1400 کسر یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فرا ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 1400 بې سرپناه معتادین راټول او بیا روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزرنی سپو سربیره په 90.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ترازو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنار پر ځای حلال کښت ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی؟ په دې اړه مو له یوه ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې پسې یاد کړي، نولس کاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښت صفر و، نو بعد د نولس کال د شروع څخه بیا تقریبا په څلورو پنځو شپږو کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو مناسب زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لټونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد یې ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 40 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کدا شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفا کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل. هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو، او د پنبو کښت ومنده د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوهم کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسو. نو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنانوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت کې هېڅ بزګر ضرورت ودې تر درلودل چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وه؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و، د مواد مخدرو د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري. معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده، هغه پکې باید مد نظر ونیول شي. منطقوي همکاري باید لازم وي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر زارینو پورې ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع شوي دي، هغه د خاص مرض سره مخامخ شوي دي. هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم دی مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دوا یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چیر اوړلې، په هر نو فساد چیر اوړلې، زارین د دې توان لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کوم لومړیتوبونه په پام کې ونیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په درمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده. په اواخرو کې په ټول جهان کې کښته شوې ده. په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د سلو مترو سره عمیقسانو سره وباسو، یا 150 متره سره وباسو. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کدای شي چې په ډېر لږ سرمایه گذاري باندې د مونږ جوړ کو چې هغه وکولای زم ځکه چې چارج کې برته د ابیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیزم سوی شي سیستم د ابیاری راته معرفي کې. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول. په دې خاطر چې دا د عقل درې کاله سرور کاله د یو چم ځکه بیل کښته او بیل حاصله صفات وسول. په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیاری چې د پیپو کې وبد د تاکو بیخت ورکول کېږي، دای تجربه کول او غز موږ اقلیم د دې لپاره جوړ نو ما خپل خپل ساحه کې کوشش پر وکی په ډیر زیات کوشش پر وکی چې وکول اسم دا پروژه کامیاب شي په دې خاطر چې مصرف پر سوي په دې خاطر چې ما مزکه بیا اصلاحات پاتې سوي مګم درې کال بعد څلور کال بعد هغه وڅول هغه په دې خاطر چې موږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلی یا مثلا زه وبنلم چې مزکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي یا مثلا زراعت کې موږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټول منطقې بزګر به سره ټول خپل د اوبو لارې به پاکولې دا په ډیر ښه سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه او اوس هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده مثلا سهمونه د مزدوران را نیسي چې یو ملک یا څوک یو مخاوري کومندان وایي چې مثلا 50 بزګر زدر کوم چې پیسې ماته راکاوه
کپنل ټوکر اتوس چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودری چې د نشي بوټو کرولو ته مخ نه کی
زه فکر کوم چې اولین ضرورت دی بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې چې وزارت زراعت یې کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعض ساحات چې په ډیر لږ پیسو باندې په ډیر سره مګزارې کېدای چې هغه دمون جوړ شي او کولای شي دایمي او ډیر اوبو بزګرو ته ډیر مزکی خړوبې دوام دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعض شو تخمو یا د شو وسایل کومکونه سوي دي هغه وسایل تر موږ پر نه رسیدي هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه د ساحه پراخه کړی ده کله وزارت زراعت یا دغه ارګانون چې سره شریکان دي یو بل میکانیزم ته جوړ کی زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي به تر دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به تر شکل ورسیږي دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی دوی بعض وخت مجبور سی ودی ودی ډیر زمیندار ډیر غرش زمیندار ودی ته لیوال چې خپل ځکه په باغو باندې تبدیل کی باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا په تیر کال یو ډیر لوفه جاو
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده شاغل رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لمړیتوبونه اغوشتنی په پام کې نه نیول سوي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاق مخنیوي د موتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسی خو کدا کارونه ونسی یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسی نیولای
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د هزار کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چی نسیمه ناروغوي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي خو ډاکټر تر معاینات ورسره د ویدا سناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپات کیږي دا چې نسیمه سناروغي لري اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
د بکس کې ما پودر یې و اوس نه ښکاري نو پوهېږم چې څه شو خزه او خزه چېرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم څه وایې
وایم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږې ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راځه تر پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي
دادې راغلم څه دې ویل
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
تاته به زهر وي مونږ ته خو اسان دی اسان هر شی چې بولې بولی اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډېرانو اچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې ته پوڅه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
پوڈر
دکاندار نه یم
خمی
وکړه، بیا هم دا کار کوم، دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
باندی
لکھا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راجا پتا کا چوکے کی نا سنگا شو مائنا دی اکرل
ہو ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تا ویل چھ جان میں درد کوی خوا دے گرجی خوب نہ لرے او گنگ سے
ہو ڈاکٹر صاحب ام دسی ما خوب مائنا تو کس دی
ہا بہ روس تے درتا وایا تے دارا تو وے چھ کو من شخو بہ نہ کوی
نہ ڈاکٹر صاحب نشہ نہ کوم یواز پز نسوار کو
د پزی نسوار خیر دی نوری نشی یادم مثلا چار ستاریا کیا هیروین خوب نچ کوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشانه کو
کور کې مو خوب څو کم نشانه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوره لري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مڅ کوا او خو څه نور ته وایم
نو اوس ولې څه نور ته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دای نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوی یم ما خو هیڅ کله پوډر نه دی څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال سره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وسریا ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و زما ژوند دې ولې لا تبا کړ تمره لویا دکمنی دی ولی را سر وکړه اما خوستا خدمتو نکول او ایچ رخت می بد ندی در سر کری تو سنگا میره زما سر دی ولی دمرا چپا وکړه
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.